پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، په دې غرمنۍ خبری خپرونه کې مو زنور یاس نوری هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې په کابل کې د امریکا سفارت وایي د خپل سفارت د تړلو هیڅ پلان نه لري. په هلمند کې چې د نورو ولایتونو په څیر جګړو زور اخیستی، مدني فعالان ویل ملګرو ملتونو وغوښتل چې د روانې جګړې د پای ته رسېدو لپاره هڅې زیاتې کړي.
ملګرو ملتونه د په پاکستان باندې فشار راوړي تر څو دغه تریخواله چې په دغه نهایي حد ته رسېدلی ده دې ته نور دی پای ټکي.
په دې او څنګه لوري کندهار کې د ورستیو جګړو لامل د بي ځای شو افغانان د بي ځای شو کډوالو له حالمو اهم خبرو. د راپورونو له مخې د افغانستان په شمال په تیره بیا بدخشان کې د طالبانو د تاوتریخوالي د زیاتوالي لامل له یو نیم زر زیات افغان پوځیان د تاجکستان خاورې ته اوښتي دي. په نړیوالو موضوعاتو کې به واورې چې امریکایانو پرون د جولای څلورمه د خپلواکۍ ورځ په شاندارو مراسمو سره ولمانځله. تغراز د خبرونه په دوهمه نیمه کې 25 دقیقې بحث مهم دی. ولسوالیو د سقوط مسلې ته ځانګړې شوې، خو د خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. احمد تکل د خبرونه چمتو کړی دی.
السلام علیکم. د تاجکستان پوځي چارواکي وایي 1111 افغان سرتیری د هیواد ته تښتیدلی دي. امریکایي چارواکو په کابل کې د خپل سفارت د بندېدو راپورونه رد کړي او په فلیپین کې د یوې الوتکې د نسکورېدو د پیښې د مړو شمېر 500 ته لوړ شو. بشپړ خبرونه. د تاجکستان پوځي چارواکي وایي په تیرو دوو ورځو کې 1111 افغان پوځیان له ګډ سرحد څخه د هیواد ته تښتېدلی دي. د تاجکستان سرحدي ګارد نن وویل چې 1111 افغان پوځیان تیره شپه او د یکشنبه په ورځ 4 نور سرتیري د افغانستان له سرحد څخه د هیواد ته تښتېدلی دي. د تاجکستان د دولتي چارواکو په وینا په تیرو دوو اونیو کې نږدې 1400 افغان سرتیري د هیواد ته اوښتي. دا په داسې حال کې ده چې د تاجکستان پر پوله پروت بدخشان ولایت کې په تیرو دریو ورځو کې نږدې 40 ولسوالۍ طالبانو ونیولې. ویل کېږي چې ډیری دا ولسوالۍ له جګړې پرته د طالبانو لاسته لوېدلې دي او افغان ځواکونه ترې په شا شوي. همداراز د بدخشان ولایت د مرکز د یوې ناحیې ډیری سیمې هم طالبانو نیولې، خو سیمه ییز چارواکي او دفاعي امنیتي ارګانونه په دې اړه خبرې نه کوي. په کابل کې د متحده ایالاتونو سفارت هغه راپورونه رد کړي دي چې ګنې په کابل کې د دې هیواد سفارت تړل شوی. د سفارت تیر ماښام د ټویټونو په یوه لړۍ کې ویلي چې د ولسمشر جو بایډن له سپارښتنې سره سم به متحد ایالات په کابل کې قوي ډیپلوماتیک حضور ولري. سفارت به یې پرانیستی وي او د هغه د بندولو کوم پلان نه لري. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د وتلو د نیټې له نږدې کېدو او د جګړو له تودېدو سره ځینو رسنیو راپور ورکړی چې د امریکا سفارت ښایي د لنډ وخت لپاره وتړل شي. ټاکل شوی چې د منځنۍ آسیا جام د لوبو په لړۍ کې نن د افغانستان تر 10 کلونو د کم عمر نجونو د فوټبال لوبډله د تاجکستان له لوبډلې سره سیالي وکړي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشعوف هیله څرګنده کړه چې افغان لوبډله به له دې لوبې څخه چې په دوشنبه ښار کې ترسره کیږي ښه لاسته راوړنه ولري. د افغانستان د کم عمر نجونو د فوټبال ټیم د تېرې جمعې په ورځ له ایران سره لوبه وکړه چې 6-0 پر وړاندې بایلوده. د منځنۍ آسیا جام لوبې چې د جون په 1.5 نیټه پیل شوي د جولای تر 9 پورې دوام کوي. لازادې رادیو خبرونه اوري. د ایران د اټومي برېښنا د تولید یوازینی بټۍ شاوخوا 2 اونۍ وروسته له دې چې په بیړنۍ ډول بنده شوه یو ځل بیا فعاله شوې ده. د بوشهر د اټومي بټۍ مشر دا خبره نن دوشنبه د دولتي رسنیو له لارې وکړه. اسنا خبری آژانس د محمود جعفری له قوله خبر ورکړی چې نوموړی وایي هغه تخنیکی عرضه چې له کبله یې بټۍ او د هغې 1000 میگاواټه ریاکټر غیر فعال شوي و لرې شوې او ورسره د برېښنا تولید بیا پیل شوی دی. جعفری چې په عین حال کې د ایران د اټومي انرژۍ د ادارې مرستیال مشر هم دی وویل چې د جریان د برښنا جریان پرون یک شنبه وصل شو. د جون په شلمه نیټه د ایران د اټومي انرژي ادارې وویل چې د یوې تخنیکي ارزې له کبله د بوشهر اټومي بټۍ غیر فعاله شوې ده، او تیره اونۍ اعلان وکړ چې انجینران د ویجاړ شوي ریاکټر د ترمیم هڅه کوي. په فلیپین کې د پینزو نورو مړیو له موندنې وروسته د یوې پوځي ترانسپورتي الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې د مړو شمیر 500 ته لوړ شو. دا پیښه پرون یکشنبه د پلازمینې مانیلا د جنوب په 1000 کیلومتره کې په جولو نومي ټاپو کې هغه مهال وشوه چې یوه 130 ډوله هرکولیس ترانسپورتي الوتکه د پورته کېدو پر مهال د الوت له کرښې ووته او نسکوره شوه. په الوتکه کې شپږ نوي تنه سپاره وو چې د توندلارو ډلو پر وړاندې له جنګېدونکو ځواکونو سره د یو ځای کېدو لپاره د فلیپین جنوب ته لیږدول کېدل. یوه سیمه ییز قومندان ویلي نه ښکاري چې دا الوتکه د په ډزو نسکوره شوې وي، او د عیني شاهدانو له قوله وایي چې ښایي د الوتکې وبخښي چې د ښایي د الوتو له کرښې یا رنوې څخه اوښتې او نسکوره شوې وي. او د قبرس په جنوب کې له تیرې شنبې راهیسې لګېدلي اور لږ تر لږه 4 کسان وژلي او لسګونه کورونه بڼونه او د نښترو ځنګلونه یې ویجاړ کړي دي. اور وژونکي پرون وتوانېدل چې د اور ډېره برخه کنټرول کړي. اور لومړی تیره شنبې په اراکاپاس کلي کې ولګېد، او وروسته د توندو بادونو له کبله په چټکۍ سره شاوخوا سیمو ته خپور شو. لږ تر لږه له 8 غرنیو کلیو څخه خلق نورو زاینو ته کډه شوی دی. د قبرس د کورنیو چارو وزیر نیکوس نوریس ویلی چې د څلورو کسانو مړی د اودو په نوم کلی کې موندل شوی دی.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. کدا اوزین نور خبرونه غواړي بیا هم اول ولې دی ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مولا ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی اکام. د راپورونو سلسله ته مخه کوو. په کابل کې د امریکا سفارت وایي په افغانستان کې د بیړني حالت په صورت کې به هم د خپل سفارت ور ونه تړي. د سفارت نن ازادي راډیو ته وویل کابل کې دروازې پرانستې دي او همداسې به پرانستې پاتې شي. له دې وړاندې ځینو رسنیو راپور ورکړی چې امریکا په کابل کې د بیړني حالت په مهال خپل سفارت د تړلو پروګرام څېړي. دا په داسې حال کې ده چې په مزار شریف ښار کې بیا د یو شمېر هیوادونو د کنسول ګریو فعالیتونه محدود شوي دي. نور د ازادي راډیو خبريال په دې رپورت کې
په کابل کې د امریکا سفارت اعلان کړی چې افغانستان کې د خپل دفتر د تړلو لپاره هیڅ پلان نه لري. د سفارت ازادي راډیو ته رالیږلي بریښنالیک کې لیکلي د جمهور رئیس بایدن د لارښوونې پر بنسټ دوی په کابل کې د خپل فعالیت ډیپلوماټیک حضور او له افغانانو حکومت سره د لا زیات کار کولو په موخه پاتې کیږي. په لیک کې وړاندې لیکل شوی دوی د خپل سفارت د تړلو لپاره هیڅ پروګرام نه لري. په کابل کې د امریکا سفارت ټینګار کوي چې د خپل خلکو او کارونو لپاره د احتمالي ګواښونو د مخنیوي په اړه د پلان جوړولو په حال کې دي. په افغانستان کې د امریکا د مهم او لوی ډیپلوماټیک مرکز ازادي راډیو ته ویلي دلته د خپل چارو پر وړاندې د شته امنیتي ګواښونو په اړه پوهیږي او د اړتیا پر مهال به د دې ګواښونو د لمنځوړو لپاره خپل پروګرامونه تنظیم کړي. د امریکا سفارت دا هم وایي چې کولای شي په خوندیا او داسې ډول خپل کارونه مخته یوسي چې د افغانستان او دوه اړخیزو اړیکو په ګټه وي. دا سپیناوی ورسته تر دې کېږي چې د شنبې په ورځ وال سټریټ ژورنال په یو راپور کې ولیکل کابل کې د امریکا سفارت د خپلو مامورینو د وستو لپاره بیړنۍ پلان چمتو کوي. په کابل کې د امریکا سفارت داسې مال د خپلو چارو په دوام ټینګار کوي چې د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن هم درې ورځې وړاندې په یو خبري غونډه کې کابل کې د خپل سفارت د پرانیستې بعد کې دوه ډاډ ورکړ. د افغانستان حکومت هم وایي د امریکایي او بهرنیو عسکرو له وتو وروسته د متحده ایالاتو او نورې نړۍ سره د نویو اړیکو څپر کې پرانستل شوی چې له مخې به یې د ټولو هیوادونو سره د افغانستان اړیکې او همکارۍ د معمول په څیر روانې وي. بلور ته بیا په مزار شریف کې د ازادي راډیو د سیمه ییز خبریال د راپور پر بنسټ افغان چارواکو منلې چې مزار شریف کې یو شمېر بهرنیو قونسلګریو خپلې چارې محدودې کړې دي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي تر اوسه هیڅ کوم سفارت په دې اړه له دوی سره رسمي اړیکه نه ده نیولې. په افغانستان کې د بهرنیو ډیپلوماټیکو مرکزونو له خوا د امنیتي ستونزو له کبله د فعالیت د محدودیدو راپورونه داسې مهال خبريږي چې طالبانو هم یو اعلامیه کې بهرنیو ادباو او ډیپلوماټانو ته داد ورکړی چې د دې ډلې له خوا دوی ته هیڅ ډول خطر نشته او کولای شي خپل فعالیتونو ته دوام ورکړي.
و امر دل چې په کابل کې د امریکا سفارت وای چې په افغانستان کې د بیړني حالت په صورت کې به هم د خپل سفارت ور ونټړي. له افغانستان د امریکایي ټولو ځواکونو له وټلو سره د غرض د امریکا د ولسمشر جو بایدن ادارې ویل چې په دې هیواد کې به خپل سفارت پرانستی پاتې وي، او د غرض د دې سفارت او د امریکایي ډیپلوماټانو د امنیت د خوندي کولو لپاره هم په پام کې ده چې شاوخوا زر سرتیری په افغانستان کې پاتې شي. د امریکا سفارت د هغه راپورونه چې ګواکې دا سفارت په پام کې لري چې دروازې وتړي داسې مهال خپریږي چې په افغانستان کې په ټوله کې د وسلوالو طالبانو لخوا تاوتریخوالي زور اخیستی. ول مورزه د افغانستان په جنوب کندهار ولایت کې د پنجوي ولسوالۍ د سقوط خبر وشو، او پرون هم ول شل چې په هلمند کې ناوي ولسوالۍ هم د طالبانو لاس ته لوېدلې. د وسلوالو طالبانو لخوا د ولسوالۍ لنیول کېدو سره یو شمېر کورنۍ هم دې ته مجبوره کیږي چې نور امن ځایونو ته پناه یوسي. د ازادي راډیو سیمه ایز خبریال را سره وصل دی، خبرونه ته خره غلاست ک راته وای چې په کندهار کې د وروستي ناامنۍ او لامل په تیر بیا په پنجوي کې څومره کورنۍ بې ځای شوي، او اوس چې ناوه هم د طالبانو لاس ته لوېدلې، آیا خلک مجبور شوي چې نور سیمو ته کډه وکړي؟
نورې صاحب تاسو اوریدونکو ته سلام. د هلمند ناوی ولسوالی د مسکو ترڅنګ تیر شپه د کندهار نیش ولسوالی هم سکوت شوی، او همدا شپه چې زه له تاسو سره خبرې کوم د کندهار میانشین ولسوالی سکوت کړي. یوې امنیتي سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې دغه ولسوالی یو امنیتي پرسونل ته وسلوالو طالبانو اجازه ورکړي چې دانونه کندهار ښار ته ورسوي. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ، البته وړمه ورځ، لکه تاسو چې ویل پنجوي ولسوالی سکوت شوه، او تر دې مخکې یو په بل پسې د میوان، خاکریز، معروف او ارغسان ولسوالی سکوت شوي. د وروستیو سکوت شو ولسوالیو یوازې مرکزونه له حکومت سره، او البته دغه دوه ولسوالیو نیش او نو ځکه هلته د خلکو د بې ځای کېدو رپور نه دی ورکول شوی. خو د پنجوایي ولسوالۍ د سقوط پر مهال چې شاوخوا یوه اونۍ محاصره وه، سلګونه کورنۍ له خپلو مینو بې ځای شوي دي، او کندهار ښار ته یې پناه راوړې ده. ما په دې اړه څو شېبې مخکې د کندهار د کډوالو چارو ریاست له رئیس سره خبرې وکړې. هغه وایي چې لا هم تر اوسه دغه کورنۍ سروې نه ده بشپړه شوې، او د سروې تر بشپړېدو وروسته به د دغه کورنۍ سره لومړنۍ بشري مرستې وشي.
دغه د ناامنو سیمو یا هغه سیمو چې د وسلوالو طالبانو لاس ته لویږي خلک بل ځای ته ځي، معمولا کندهار مرکز ته راځي، او که داسې راپورونه مخکې درلودل چې نورو د طالبانو تر کنټرول لاندې امن سیمو ته هم خلک ځي.
د ارغنده ولسوالۍ د سکوت پر مهال چې یو برخه سکوت او یو برخه له همدې حکومت تلاس کې و، ډېری کورنۍ اوس مو کې به خو د مهال د کوم ولسوالۍ د ونه چې ما وکړه دا په بشپړ توګه د حکومت لول کې وتلې دي، او دغه کورنۍ کندهار ښار ته راکده سوي. د کندهار پنجوایي ولسوالۍ د کندهار ښار د اومي او زی سره سرحد لري. همدا شپه د امنیتي کمربند د کندهار د اومي او زی په شاوخوا کې دی.
د نوې ولسوالۍ د هلمند تاسو ویلې د افغانستان د شمالي ولایتونو په نسبت په وروستیو کې تاریخوالي ډیر زیات شوی دی. هغه څه چې په خوا د هلمند د جګړو او نامنو راپورونه ورکول کېدل، په وروستیو کې دومره راپورونه ورکول کېږي. نوې ولسوالۍ څه ډول سقوط وکړه؟ آیا جګړه وشوله او که خپل امنیتي ځواکونه ترې ووتل چې معمولا دوی ورته تکتیکي په شاته وایي؟
د هلمند ولایتي شورا رئیس فتاولا افغان وایي چې امنیتي ځواکونو د خپل وسایل او تجهیزات سره یو ځای لناوی راووتل او مرکز لشکرات راغله. خو وسوال طالبان بیا ادعا کوي چې د نوی ولسوالی کې په زیات شمیر وسلې او مهمات ترلاسه کړي دي. دا په تیر یو نیمه میاشت کې د هلمند دریم ولسوالی چې د وسوال طالبانو لاس ته لویږي، تر دې مخکې ګرش ولسوالی او تر هغه مخکې واشیر ولسوالی د وسوال طالبانو لاس ته لویدلې. دغه ولسوالی څخه تازه د خلکو د بې ځای کېدو راپورونه نه دي ورکول شوي، ځکه دغه ولسوالی د تیرو څو کلونو راهیسې د دغه ولسوالیو په شاوخوا کې جګړې روانې وي او یو شمېر کورنۍ مخکې له مخکې چې ځانونه په خطر کې احساسول مرکز لشکرګاه ښار ته راغلي وي. د هلمند چار ریاست کې چې په تېرې وکال کې په مجموع کې د دغه بې ځای سو کورنیو شمېر 30,000 ته رسیږي.
ډېر مننه کور ودان به هم د هلمند په دنه امنه په موضوع کې تم کیږي. په هلمند کې چې د نورو ولایتونو په سیر جګړو زور اخیستې مدني فعالانو لملګرو ملتونو غوښتل چې د روانې جګړې د پای ته رسیدو لپاره هڅې زیاتې کړي. دوی په دې اړه یو غوښتنلیک پرون ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما دفتر ته وسپاره. نور په دې رپور کې
په داس حال کې چې بهرني ځواکونه له افغانستانه د وتلو په درشل کې دي ورسره جنگ جګړو هم زور اخیستی. د هلمند د نارامه ولایت مدني او سیاسي فعالانو د روان وضعیت د کنټرول لپاره د ملګرو ملتونو د رول د زیاتوالي غوښتنه وکړه. د جنوب لویدیځ زون مدني ټولنو او هلمندي ځوانانو د یکشنبه په ورځ د جګړې د درولو او ژر اوربند په اړه خپل غوښتنلیک په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یونما ته وسپاره. د غادرې مادیز غوښتنلیک سیاسي فعال انجینر باور باوري ولوست چې په یو برخه کې دا سراغلی
اساسي غوښتنې دا وی چې ملګرو ملتونو د پاکستان باندې فشار راوړي تر څو دغه تریخواله چې په دغه نهایي حد ته رسیدلی دی ته نور دی پایته کې.
په دغه لیکي غوښتل سوي چې ملګری ملتونه دی په جدیت له طالبانو وغواړي چې جګړه پرېږدي او اوربند وکړي او د سولې لاره خپله کړي. په سپارل سوي لیکي دا هم راغلي چې د سولې د خبرو د بیا پیل او د ملګرو ملتونو د منځګړیتوب اړتیا ډېره ده. نو ملګری ملتونه دی د منځګړي رول ولوبوي. همداشان ده هم غوښتل سوي چې ملګری ملتونه باید د جګړې ننداره ونه کړي. هغوی یعنی یوناما باید د جګړې په درولو کې مرسته وکړي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما نظر هم له ځان سره ولرو خو بریالي نسو. خو د مددي ټولنې د سولې استازي محمد جان وای د لیک د سپارلو پر مهال د یوناما ځواب دا و چې دوی په دې برخه کې بې تفاوته نسی پاتې کېدای.
د دوی جواب هم دا و چې موږ په دې برخه کې بې تفاوته نه یو پاتې شوي. خبرې کوو دا و چې موږ ختایو هغه کتار په افغانستان کې مداخله کوي موږ دا و سره ختایو د ډیر به تشوي نه موږ په دې پروسه کې شتون او امول شونه تم ریوال ټولنی ته ورشي.
پر دې سربیره د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي دیبرا لنز له جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره لیدلی او د سیاسي والی پر اهمیت سربیره یې د سولې د خبرو د بیا پیلېدو په اړه بحث کړی. هڅه مو وکړه چې د دغه نوي غوښتنې په اړه د طالبانو نظر هم له ځان سره ولرو خو بریالي نسو. خو دوه ورځې وړاندې د دغه ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي وو چې دوی ته سوله لومړیتوب لري. دا غوښتنه داسې مهال مطرح کیږي چې په دې وروستیو دوه میاشتو کې په افغانستان کې جنگ جګړو زور اخیستی او طالبانو د 1340 ولسوالۍ د نیولو ادعا کړې ده. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د نیولو ولسوالۍ د ملکي وګړو د خوندیتوب لپاره بل ځای ته انتقال سوي چې دا د ولسوالۍ د سقوط په معنا نه ده.
د ازادي رادیو خبری ساعت.
ازادي رادیو اوري او سم په موکړې اقتصادي خبرونو ته
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونه وایي چې د هوایي د هلیزونو لپاره 1.5 صادرات زیات شوې دي. د دغې خونې مرستیال یونس مومن نن ازادي راډیو ته وویل چې د 2021 کال لپاره تر دې دمه 6000 ټنه پورې صادرات شوې دي. نوموړي وویل چې تیر کال په دغه وخت کې افغانستان 2500 ټنه صادرات کړي وو. ډېرې دغه توکي هندوستان، چین، سعودي عربستان، عربي متحده امارات، ترکیه او کویت ته صادر شوې دي. په دغه توکو کې انار، زعفران، غوزان، انګور، خټکی، بادام، پسته او غالۍ استول شوې دي. د هلمند په ګرمسیر کې اویا بابا فلزي ګرځنده ممسخونی جوړیږي. د هلمند د کرنې رئیس زلمی لکو ویل چې د اویا بابا ګرځنده ممسخونی د کرنې او بولګولو او مالدارۍ وزارت د کرنیزو محصولاتو مدیریت پروژې لري. د هلمند د ګرمسیر ولسوالۍ بڼوالو لپاره جوړیږي. زلمی لکو ویل چې د یادو ممسخونو 65% لګښت د کرنې وزارت او 40% د برخمن شویو بڼوالو لخوا ورکول کیږي. چارواکي وایي اصلي ممسخونی د بڼوالو په اقتصادي وده کې رغند رول لوبوي، ځکه کوم ممیز چې په دغو ممیزخونو کې تولیدیږي له هغو ممیزخونو څخه چې په دودیزه بڼه تولیدیږي څو چنده ښه کیفیت لري. او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ، یو یورو 94 افغانۍ 60 پوله، یو انګلیسي پاونډ 103 افغانۍ 60 پوله، یو سعودي ریال 60 افغانۍ 90 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 10 پوله، زر هندي روپۍ 1015 شپېته افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 1595 افغانۍ.
او سمیوه نړیواله موضوع: امریکایانو سکل جولای څلورم د هیواد خپلواکۍ ورځ په پریډونو او اورلوبو ولمنځله. د خپلواکۍ د ورځې سګنې لمنځنې د تیر کال سره څرګند توپیر درلود، ځکه هغه وخت د کووید 19 د محدودیتونو له کبله ډیر مراسم لغوه شوي وو. اخوا په بریتانیا کې ملکې د هیواد ملي روغتیایي ادارې ته د بریتانیا تر ټولو لوړ ملکي دولتي مډال ورکړی، او په روسیه کې د جنوري د میاشتې راوروسته د لومړي ځل لپاره پرون د کووید 19 تر ټولو زیاتې پیښې ثبت شوې دي. نور په دې راپور کې:
تر یو کال د زیاتې مودې ټولنیز واټن، د کاروبارونو له تړل کېدو، ټول بندۍ او د کرونا د وبا له کبله د نورو لګیدلو بندیزونو وروسته امریکایانو سکل دا فرصت ترلاسه کړی و چې د جولای څلورمه، چې د دې هیواد د خپلواکۍ ورځ ده، له خپلو دوستانو او کورنیو سره ولمانځي. که څه هم د امریکا متحده ایالاتونه د کرونا ضد واکسینو په برخه کې هغه هدف ته چې د جولای تر څلورمې نیټې جمهور رئیس بایډن ټاکلی و او له مخې باید د امریکا 70% لویانو لږ تر لږه د واکسینو وستن کړی و نه دی رسیدلی، خو بیا هم جمهور رئیس بایډن په ټول هیواد کې د خپلواکۍ د ورځې د لمانځلو لپاره خلک هڅولي وو. په امریکا کې تر اوسه پورې د واکسینو 130 میلیونه ستنې شوې چې د دې هیواد د لویانو لږ تر لږه 80% هدي اقل د واکسینو یو دوزه خسته. بایدن په سپینه ماڼۍ کې د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت مراسمو ته د تیر کال یادونه وکړه چې د لمانځنې په کې د کرونا وبا له کبله لغوه شوې وي، او زیاته کړه چې سکل امریکا پر وایروس لاسبری ترلاسه کړي، خو نوموړي خبرداری ورکړ چې کووید 19 لا لمن ځن نه دی تللی او د ډیلټا زر خپریدونکي بڼې په زیاتې دوده. په لندن کې بیا ملکې الیزابت د یک شنبه په ورځ د دې هیواد د روغتیایي کارکوونکو قدردانی وکړه او د برتانیا د روغتیایي خدماتو ادارې ته د جورج کراس ایوارډ ورکړ چې د برتانیا تر ټولو لوړ ملکی ایوارډ دی. دا ایوارډ د برتانیا د ملي روغتیایي خدماتو ادارې ته د کرونا د وبا پر ضد د مبارزې سربیره د دې ادارې د دریاویا کلونو هڅو په درناوي ورکول شوی. د برتانیا صدر اعظم بوریس جانسن ویلي دا ایوارډ د ادارې ته د ټول ملت د درناوي سمبول دی. په نړۍ کې ګڼ نور هیوادونه هم هڅه کوي چې د کرونا وایرس خپرېدل کنټرول کړي. روسیه د یک شنبه په ورځ تر 15 زیاتې نوې پیښې ثبت کړي. دا د جنوري د میاشتې راهیسې په دې هیواد کې د کرونا د تازه پیښو تر ټولو لوړه شمېره ده. انډونیسیا د جولای په څلورمه نیټه 2023 نوې پیښې ثبت کړي، چې ورسره په دې هیواد کې د کرونا د ټولو پیښو شمېر له 2.2 میلیونو پورته شو. د کرونا دویمې څپې د انډونیسیا په جاوا او بالی ټاپوګانو کې پر روغتونونو فشار زیات کړی دی. دغلته د جولای له 6 نیټې نیمه ټولبندي عملي کیږي.
ازادي راډیو ته غوښتنلی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د ازادي راډیو د دې خبرونه په دوهمه نیمه کې 25 دقیقې بحث مو هم په افغانستان کې د ولسوالیو د سقوط مسلې ته ځانګړی شوی، خو بیا هم له همدې موضوع لري نه ځو. د راپورونو له مخې د افغانستان په شمال په تیره بیا بدخشان کې د طالبانو د تاوتریخوالي د زیاتوالي له امله پر دې برسېره چې د دې ولایت ډېرې ولسوالۍ د طالبانو لاسته لوېدلي، ویل کېږي چې له زرو زیات افغان پوځیان هم په د یو دوه ورځو کې د تاجکستان خاورې ته اوښتي. له شمال د ازادي راډیو سیمه ایز خبریال هم را سره وصل دی. خبرونه ته ښه راغلاست که په ټوله کې راته ووایي چې په دغه راپورونه چې وایي د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو له زرو زیات پوځ سرتیري پر پوله اوښتي او د تاجکستان خاورې ته داخل شوي دي، آیا تر اوسه پورې دا موضوع سیمه ایزو چارواکو هلته تایید کړې ده؟
سلامونه نور صاحب تاسو ته او د ځای راځو ټول اوریدونکو ته. ځای سرچینو د نوم شرط په شرط ازادي راډیو ته ویلي دي چې د شکارشم
کرام منجان او زیباک ولسوالی او همدارنګ د کوپاب ولسوالی سرحدي سیمو څخه له دوه ورځو راپدې خو د درې سوو افغان سرتیرو د اوښتو مسله یې تاجکستان ته تایید کړې. خو په دې وروستیو کې تاجکي چارواکو ادعا وکړه چې دغه شمېر زرو کسانو ته رسېدلی دی. اخوا بیا د درې سوه اووم قلوردو د پامیر قومندان عباس توکلي ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې سیمې ته له کابل څخه تازه نفسه کومندوز واکونه رسېدلي دي او په پلان کې ده چې یرغلیز عملیات د بدخشان د مرکز فیض آباد څخه د ولسوالۍ کلور پیل او وغځول شي. له دوه ورځو را په دې خوا د بدخشان تقریبا له اووش ولسوالیو څخه پنځه ویشت ولسوالۍ د طالب وسوال الله څخه ورلوېدلي دي چې دولتي چارواکو تر دمه په رسمي بڼه نه ده تایید کړې. خو سیمه ییزې امنیتي سرچینو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې دا منلی چې پنځه ویشت ولسوالۍ د طالبانو لاسته ورغلي او یوازې د فیض آباد ښار مرکز او دوه نورې ولسوالۍ چې غیبای کرام منجان ولسوالۍ ده د افغان پوځیانو په لاس کې ده. خو له هغه ولسوالۍ څخه هم افغان سیمه ییزو ځواکونو یو شمېر شاتک کړی او تاجکستان ته تښتېدلی دي. د دې تر څنګ د روانو جګړو له امله په بدخشان ولایت کې تقریبا 2500 کورنۍ له یوې اونۍ راپدې خوا بې ځایه شوې دي. له دې جملې 300 کورنۍ تخار ته تښتېدلې دي او نور د بدخشان په مرکز فیض آباد ښار ته د تراغلی وی چې له سخت او بشري ستونزو سره مخ شوی دي. دوی سرپناه لري، د ښاک وبنه لري، خوراکي توکو د کموالي سره مخ دي او راپورونه هم ښایي چې د دواړو یورو ترمنځ په جګړه کې ملکی وګړو ته هم تلفات او وختي خونه دولت چارواکیونه هم ساده بستوال د مسله تایید کړي تر دمه. بلې نوري سره
تاسو ویل چې د بدخشان د امنۍ او لامل ډېر کورنۍ تخار ولایت ته خېدلې. تخار خو هم د امن نه دی. تخار ولس هم ډېر ولسوالۍ د طالبانو لاس ته لوېدلې، تعلقان هم معاصره دی. دا کومې سیمې ته دوی کډه کوي؟
دوی د جګړې چې هغه سیمې کې چې جګړه روانه وي، مثلا په زیباک ولسوالۍ کې، کوفه ولسوالۍ کې، هغه ځینې سرحدي سیمې چې په خپل ځای په تخار کې یا طالبان الله سره ورغلی ته اوس جګړه دوام نه لري او یا هم د دولت ځواکونو په لاس کې لا ته جګړه موجوده نه ده. دوی ته تښتېدلې د تاسو د خبرو په تایید سره باید یو بل مسلې ته هم اشاره وکړم چې د کندوز مرکز څخه بدخشان فیض آباد ښار ته هم په تیره یوه اونۍ کې تقریبا 250 کورنۍ بې ځایه شوې دي، چې دغه هم په بدخشان کې د بشري ناورین یعنی د کورنۍ بې ځایه شوې کچا ته ډېره کړې ده او د ستونزو د زیاتوالي په برخه کې هلته اغېزمن تمام شوې دي.
بله، د خبرونه په دوهمه نیمه کې مو د افغانستان د حکومت د رسنیو د مرکز مشر ته بلنه ورکړې ده. په دې وروستیو کې لیدل کېږي چې د جګړې له تیزېدو سره د افغان د ازادي راډیو د خبريالانو په ګډون البته د رسنیو کارکونکو ډېر له ستونزو سره مخامخ دي. معمولا چارواکي څرګندونې نه کوي په تیر بیا د ولسوالیو یا د امنیتي پوستو د سقوط په اړه، او معمولا موږ هم ډېر استناد په سیمه ایزو او تاسو کوي چارواکو او په نورو خلکو که په دې برخه کې راتوه چې له ستونزو سره تاسو مخامخ یاس چې ورسره دغه موضوع مطرح کو، بلې زموږ تخنیکي همکاري شریک وي چې له خپل خبريال سره زموږ اړیکه پرې شوې ده. په هر صورت باندې دا موضوع به ورسره د پښتنه به مطرح کو. ازادي رادیو اوري هر ورځ د سهار له 2 بجو نه ماخام تر 2 بجو خبرونه کوي او اوس به هم د کابل چاپی خبرونه ته کتنه وکړو.
هشت صبح رسپانی لافغانستان د بهرنی ځواکونو په بیړه وتلو او د حکومت له لوري ته یو منظم پلان په نشتون نیوکه کړی ده. وړاندې راغلی ښکاری چې حکومت لافغانستان د بهرنی ځواکونو وتلو لپاره چمتووالی نه درلود او همدا لامل دی چې دا محل ولسوالۍ سقوط کوي. لیکوال همدارنګه د بهرنی چارو وزارت سیاسي معین میرویس نابورستیو سرګندونو ته اشاره کړې چې د تاجکستان د بهرنی چارو وزارت مرستیال مظفر حسین زاده ته ویلي چې لافغانستان د بهرنی ځواکونو وتل په بیړه وشوه، نو ځکه نه هم نه یو زور اخیسته خو ډاډ ورکړی چې د طالبان اوسنۍ حمله به دوام نه کوي او په وینا یې چې په پاکستان کې د دینی مدرسو په پایل سره به د جګړې لیکې سړې شي. لیکوال انتقاد کړی چې د افغان چارواکو دا ډول سرګندونې په ګوته کوي چې دوی خپله بې غوري په داسې سرګندونو پټوي او روان وضعیت کنټرول لپاره هیڅ ډول کوم پروګرام نه لري. مسیر ورسپانې بیا پوښتلی چې د سولې خبرې څنګه پیلېدای شي. وړاندې په کابل کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یونما وروستي بیان ته اشاره شوې چې ویلي مشتې دیبرا لاینز له ولسمشر غنی سره کتلې او غوښتنه یې کړې چې د سولې خبرې ژر بیرته پیل شي. خو د لیکوال په وینا اوس ستونزه دا ده چې له بده مرغه دواړو اړخونو څخه سولې ته لیوالتیا نشته او طالبان فکر کوي چې څومره دا خبرې ځنډیږي دومره ګټه کوي، ځکه لا زیاتره جغرافیه لاندې کوي او په دې ډول به په سوله کې هم ډېر امتیاز ولري. لیکوال همدارنګه لیکلي حکومتي چارو واګه هم همدغه سي سولې ته تیار نه دي چې د دوی واک او ځواک ورسره ختمیږي او دوی لا هم د طالبانو د ملامتۍ لوبه مخ کې وړي او په دې ډول د سولې خبرې درېدلې دي. خو لیکوال ټینګار کوي او لیکي اوس په کار ده چې د ملامتۍ لوبه بند شي او دواړه اړخونه باید په واضح ډول اعلان وکړي چې د سولې خبرو ته تیار دي او عملی ګامونه واخیستل شي.
په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې شوې د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو. د خبرونې په دې برخه کې 15 دقیقې بحث لرو. دا بحث مهم په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتوالی او د ولسوالیو د سقوط مسلې ته ځانګړې شوې ده. د خبرونې ته مو البته د بحث ته مو میلمانه هم رابلل دي، خو مخکې له دې چې د بحث ته ور ورسېږي پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونو ته احمد تکل چمتو کړی دی.
په بدخشان ولایت کې د څو ولسوالیو له سقوط وروسته د تاجکستان پوځي چارواکو نن وویل چې په تیرو دوو ورځو کې 1,111 افغان سرتیری له ګډ سرحد څخه د هیواد ته تښتېدلې دي. د تاجکستان د چارواکو په وینا په تیرو دوو اونیو کې نږدې 1400 افغان سرتیری د هیواد ته اوښتي. په کابل کې د امریکا سفارت هغه راپورونه رد کړي دي چې ګنې په کابل کې د هیواد سفارت تړل شوی. د سفارت ویلي چې د ولسمشر جو بایدن له سپارښتنې سره سم به متحد ایالات په کابل کې قوي ډیپلوماتیک حضور ولري. ټاکل شوی چې د منځنۍ آسیا د فوټبال جام د لوبو په لړۍ کې نن د افغانستان تر 12 کلونو د کم عمر نجونو لوبډله د تاجکستان له لوبډلې سره سیالي وکړي. د ایران د اټومي برېښنا د تولید یوازینی بټۍ شاوخوا 2 اونۍ وروسته لدی چې په بیړني ډول بند شوې و یو ځل بیا فعال شوې ده. چارواکي وایي هغه تخنیکی عارضه چې له کبله بټۍ او د هغې زر میگاواټر ریاکټر غیر فعال شوي وو لرې شوې. په فلیپین کې د 500 نورو مړیو له موندنې وروسته د یوې پوځي ترانسپورتي الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې د مړو شمیر 500 ته لوړ شو. او د قبرس په جنوب کې له تیرې شنبې راهیسې لګېدلی اور لږ تر لږه 4 کسان وژلي او لسګونه کورونه بڼونه او د نښترو ځنګلونه یې ویجاړ کړي دي.
دو خبرې دی، یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت کولای شي افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
د ازادۍ رادیو د 15 دقیقې په دې اونیز بحث کې مو بیا هم زنوریاس نوري هر کله کوم. لکه څنګه چې مخکې یادونه وکړه دا بحث مهم په افغانستان کې د تاریخوالي زیاتوالی او د ولسوالیو د سقوط مسلې ته ځانګړې شوې ده. په دې وروستیو کې د راپورونو له مخې په افغانستان کې د وسلوال طالبانو لخوا د تاریخوالي له زیاتېدا سره د ولسوالیو د سقوط خبرونه ډیر ورکول کیږي. مخکې به ولسوالۍ ډیر لاس په لاس کې دي، خو اوس اکثرا ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو لاس ته لویږي. په اکثرو سیمو کې سیمه ییز چارواکي وایي چې د ولسوالیو څخه ولسوالۍ چې وسلوالو طالبانو ته لاس ته ورغلي دي افغان امنیتي ځواکونو تکتیکي په شاته کړی دی. نن همدا موضوع له خپل ملمنو سره چېړو. د خبرونه ته مو رابللې د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی غړي شکر بارګزی او د افغانستان د حکومت د رسنیو د مرکز رئیس دواخان مینپال. زموږ تخنیکي همکار اشاره کوي چې دوړ ملمنو له موږ سره وصل دي. دوړ ملمنو ته خراغ لاست وایم که زموږ غوري لطفا تایید کړئ چې تاسو را سره وصل یاست.
شکر جان تاسو ته چې اوریدم کوت
ډیر مننه کور ودان چې تاسو راغلی. مینپال صاحب کلمړی پښتنه داسې لتاسو مطرح کړم، مخکې خبريال نمو راپور درلود اکثرا په دې ورستیو کې چې د افغانستان د ناامنۍ په کې ډیر شي وي، په تیر بیت وسته ول طالبانو لخوا تاوتریخوالی زیات شوی دی، د جګړې په دغه کې ډیر مهم پرمختګونه یا پیښې کېږي چې رسنۍ په تیر بیا ازادي راډیو د تا اړه چې د دوړو لورو تایید ترلاسه کړي ترڅو اوریدونکو ته کره معلومات وړاندې کړي. ډیر ځله لیدل کېږي چې د ولسوالیو د لاس پلاس کېدو یا د وسلوالو طالبانو لخوا د نیول کېدو په وخت سیمه ییز چارواکي، امنیتي چارواکي او نور مسؤل چارواکي خبرې نه کوي، خو که کوم یو هم خبرې کوي اکثره وختونه وایي چې ولسوالۍ ځکه سقوط کړی دی یا سقوط نه دی کړی، بلکې افغان امنیتي ځواکونو تکتیکي شاتګ کړی دی. که په ټوله کې راته ووایي چې وضعیت څه ډول دی، ولې د اقل سیمه ییز چارواکي دا څرګندونې نه کوي، ولې د خلکو ته د اطلاعاتو د رسولو په برخه کې دغه ضعف یا کمزوري کورته ووس رامسته شوی ده؟
ډیر زیاته مننه نور صاحب، په دې کې شک نشته چې جګړه لبه د مرغ طالب تیز کړې ده. اکثره ولسوالۍ د ولسوالۍ مرکزونه د غزمت قوتونه وتلي دي یا وتلو ته مجبور شوي دي. په مجموع کې بس ده تاوتریخوالی ده، بس ده وحشت ده. او پښتنه طالب ته ده چې د توافق نامې تر امضا بیا د خارجي قواو تر وته طالب د چا په وړاندې باندې جنګید، ولې جنګید، بیا په داسې وخت کې ولې جګړه شې ده کېده چې د افغانستان د خلکو د حاصلاتو موسم وي. تاسو دا وګورئ په دا ټولو ولایتونو کې بس د ارقامو څخه به در دې خواته کوشي مړ څونه ولسوالۍ له لاسه ورکړي دي، څونه ولسوالۍ طالب نه نوتلی دي. بس دا دی چې څومره زیان افغانستان ولس ته رسېدلی دی، څومره د افغانستان ولس کړېدلی دی د ورځو کې د طالب له لاسه، څومره حاصلات افغانستان خلکو خراب شوي دي. ولې طالب په دغه شی او محل باندې هر وخت راته زوی کوري؟ طالب شهر ځای ته ورغلی دی بلې دي شي، تاسو په فیسبوک او په سوشل میډیا او په خواله رسنیو کې هغه د وحشت تصویرونه لیدلی چې دا وحشت د ورزي تعمیرونه د تعمیرونه انداري ماتوي، تعمیرونه نړۍ زیربنا نړۍ. بس اساسي دا دی چې طالب دا د کوم هدف لپاره کوي؟
مینه پال صاحب، دا خو درسته ده، د طالب استازی نشته چې په دې خبرونه کې هغه اداوی چې تاسو کوئ چې دې ته ځواب ویلی وی چې ولې دوی دغه جګړې ته بیا هم زور ورکړی سره
دی چې بلې د افغانستان ټول خلک چې دا اوس به خبرې اوري په دې باندې پوهیږي.
بلې
دا وینې چې طالب حل د څه لپاره ورزی اول ته طالب څه کې کوم خدمات ارزه کوي؟
بله،
بل دې چې د افغانستان خلک وکړي دي، دا که شلول سوالي که سلول سوالي که پنځو سوالي سوالي مونږ لا څه ورکړي دي، ولې ته څه روان دي، ته څه شوی دي؟
بله، که تاسو دې پوښتنه ته چې ما مخکې وویل چې موږ رسنۍ معمولا اډیو چې تاسو یو موضوع تایید کړئ یا تاسو نظر اخلو، ما مخکې به دا پوښتنه مطرح کړله، اوس چې دغه وضعیت دی ولې مسؤل چارواکي خبرې نه کوي، څرګندونې نه کوي، رسنیو سره ډېر په ندرت پیدا کیږي، ولې علت څه دی؟
نه، په دا په چارواکو مسؤلیت دی چې په د ټولو مسایلو په اړه باندې مطبوعاتو ته معلومات ورکړي او دا د ولس حق دی چې له ټولو مسایلو خبر شي. بیا هم د پم چې اساسي بحث دا دی چې طالب تللی دی مرددش د شیشه تایید وکوبې له دې شالته وحشت کړې، به له دې شالته خلک کړولې، به له دې شالته زیربنا له منستلې پولیس شینسته.
بله،
او د افغانستان ولس یې واز د دې ننداره کې چې طالب په څومره وحشت باندې زیالته خلک مکلی پر شودلو ته کورونو پر شودلو ته اړ کېږي، د خلکو د کورونو څخه د مرشلو په توګه باندې کار اخی، زیربنا لمن زوړي سړکونه پلونو پلشکونه لمن زوړي ودانۍ نړۍ.
بله،
ترته ور اخ ته طالب نه کوم پلان سره تللی دی، د رغونی له پلان سره تللی دی، نه له یو سي حکومتداري سره تللی دی، نه له خدمات سره تللی دی.
مننه امینه پالسه بسته به هم دوام ورکړو. بلې د اولس جرګې په خوانی غړي شکر بارګزی تاسو ته هم خیر کلی وایو. رازو کو په ټوله کې دغه وضعیت اوس روان دی د افغانستان امنیتي وضعیت تاسو ته څه ډول ارزوي؟
سلامونه او نیکی هیلی تاسو او محترم میلمه او قدرمن اوریدونکو ته. نوری سب سفکر کم افغانستان په یو استثنائی شرایط کې قرار لري. سربیر پردی چی دنی جنگ شاد ده خلکو پاسان بانده دیره ده. پو مغا اندازه بانده ده سیم استخبارات هم خپل فعالیتونه گرندی کری. سربیر پردی چی متاسفانه ضعف ده مدیریت هم په افغانستان کې مخصوصا ده جنگ مدیریت او بحران فعالیت کې لیدل کیږي. دا چې طالبان راځي او سیمې نیسي طبیع خبر ده چې نه د افغانستان خلکو ته او نه نړیوال ټولنې ته د خوشحالۍ پیغام او زیری خبر نه دی، او دا په حقیقت کې دا رسي چې د سولې پروسه په افغانستان کې صرف هغه یو برنامه وه چې تر ډېره حده پورې زه ویلی شم چې دغه برنامه تر اوسه پورې بریالۍ ونه شوه چې تاوتریخوالی ته د پای ټکی کېږي او یا هم د سولې پروسه په علني ډول باندې شروع شي. زه فکر کوم تر اوس ټول اړینه موضوع دا ده چې په افغانستان کې د سرتاسري اوربند درخواست وشي او سازمان ملل متحد په اوسنۍ وضعیت کې خپله مداخله وساتي. د هغې نه بغیر تاسو پوهیږئ چې په تېر څو کلونو کې اقتصادي ستونزې هم افغانستان درلوده، د کرونا سره وضعیت دا هم څنګه چې د نړیوال اقتصاد ته تاوان زیان ورسوه، افغانستان اقتصاد ته زیان ورسوه، او تر ټولو نه مهم سیاسي کرونا چې هغه د افغانستان د سیاسینو په مابین کې اختلاف او ضعیف مدیریت و چې افغانستان نن دغه مرحلې ته ورسوله. زما په اند دا ډېر مهم او ښه خبر ده چې د افغانستان خلک غواړي خپل وطن نه دفاع وکړي. د دې تر څنګ زما په فکر باندې دا هم ډېره مهمه ده چې موږ خپل ملي امنیتي ځواکونو ته د دفاعي حالت نه وباسو، تهاجمي حالت ته واړو او په ښه مدیریت باندې بیرته خپل سیمې سره لاسه تللي هغه واخلو، ځکه چې د افغانستان دولت خپل خلکو ته مسؤلیت لري د امنیت ټینګولو او ارزاده خدمات.
اغله برګزی تاسو یادونه وکړه چې د افغانستان خلک د خپل افغان ځواکونو ملاتړ کوي، هدف ماتمن دغه ولسی پاتون نه دی چې په زینو سیمو کې اوس بیرته راټوکیږي. کراسو دیتا چې اکثره دغه ولسوالۍ یا پوسټي امنیتی چې د وسلوالو طالبانو لاس ته لوېدلې مګر پورونه درلودل چې لمونیو یا میاشت رئیس په پوسټه کې پرتو سرتیرو چې بغاره وهلې ورته اكمالات نه کېدل وسلین ورسېده په وخت خیر دغه د جګړې په ډګر کې امنیتي وضعیت هم ټولو ته معلوم دی چې لارې ګذرې تړل شوی او وایي ځواکم زموږ کمزورې دي چې ورته لوجستیکي مواد ورسوي. خو کله چې روزل شوی افغان سرتیری یا پولیس ته وسله او مهمات نه رسیږي چې جګړې په کرخه کې پروت دی، د وسلوالو طالبانو په وړاندې نو عادي عام وګړي څنګه دوی وسره منسجم کوي او هغوی په وسلو سنبالوي؟ هغه چې نیروچ دوی درلودل او ډېره پنګونه پېښوي د هغوی نشي ساتلی.
نوری صاحب هیرم نشی هغه نیرو چې ډیر پانګونه پرې شوي ده تر اوسه پورې د هغې نه استفاده نه ده شوې. هغه په دې معنا باندې چې د افغانستان ځانګړي ځواکونه او کمانډو تر اوسه پورې د هغوی او قوای هوایی نه په دې جنګ کې اصلا کار اخیستل شوی نه دی. او زه فکر کوم د ولسی پاڅون موضوع دوه اړخه لري. یو دا د پخواني قمندانان سلای واخیستلې ویشلې او یو رقم سیاسي رقابت ته دا خبره او وتل چې هر یو وګخته چې خپل هغه یو مونور پر ځای کی، ځکه چې د جنگ په دګر کې مونږ نه وینو چې هغه خلک عملا خپل جنگ وکړي. او بل دا چې خپل د افغانستان ولس او د افغانستان خلک وپارول شول او دیت مجبور شو چې حتی خپل کلی کې دا فیصله وکړي چې څوک طالبانو سره دي نو لطف دی وکړي خپل کورنۍ سره د کلی پرې دي. دا هغه خبرې وی چې فکر کوم تاسو برنامه کې او نور او ځینې خلک نه دولت وړي نه طالبان، ځکه چې فکر کوي چې چیرته دولت اول کې لاندې طالبان پرې راځي او طالبان تر ور کې لاندې دولت پرې ورځي، یعنی د دواړو طرفونه چارت کوي. خو زما په فکر باندې په اوسنۍ وضعیت کې سیده چې منګه هغه زمنګر ټول پوځیان د قدر وردی، مګر زهفت مدیریت دلته په پراخه پیمانه لیدل کیږي. دا کچیرته یو سرباز ته تجهیزات نه رسول کیږي یا غوی ته اکمالات نه کیږي یا معاش پر وخت نه زی، دلته د مدیریت موضوع ده، دلته د تعهد موضوع نه ده. او د دې سربیره ما په اول کې تاسو ول افغانستان په اوسنۍ شرایطو کې موږ یو سخت رواني جنگ سره مخامخ یو، او هیرم نشي چې دا جنگ د هغه سي استخبارات او هیوادون له خوا څخه مخته وړل کیږي او د سړي یو تروریستي شبکې له خوا څخه مخته وړل کیږي. چې فکر کوم په دنیا ورسره جنگ وکړي، تاسو توقع څه ده؟ کوم جنگ چې ناتو، امریکا او افغانستان دولت پښل کلونو کې ورته د پایټ کې کېنه خوده او د پیروزی او کامیابی نغمه پورته نشولې، خو یا د اوسنۍ شرایطو کې چې متاسفانه سیاسي اختلافات خپلوا چې رسیدلې، اقتصادي وضعیت کړکېچن دی، داخلي وضعیت مونږ وینو، امنیتي وضعیت کړکېچن دی، آیا مونږ به وکړو چې کومه معقول او په واقعي باندې ولاړ باید خبرې وکړو او تحلیل ولرو؟ او هغه د اوسنۍ شرایط او بحراني حالت چې په دې کې افغانستان حکومت اول مسؤلیت لري، که طالبان دا مسئولیت ورته ورکړل شوی او سپارل شوی هم نه دی، او طالبان ته هم په کار دی دغه سیاسي فرصت نه استفاده وکړي. پاتې شول د افغانستان ملي پوځ د فکر کوم که چیرته طالبان وغواړي چې بیرته هغه اشتباه چې مجاهدین وکړل هغه تکرار کړي، دا به یو بل تاریخي ناورین افغانستان لپاره، ځکه چې د مجاهدینو هدف هم دا و چې راشي او پوځو هر څه چې شتمني دی لوټ کړي او پاکستان او تاجکستان نور ځای ته انتقال کړي، او که چیرته طالبان وغواړي هم هغه پل باندې بیرته خکېدی هم پاوز روان کی او هم ته چشتمنی ورته پاتې ده، تجهیزات ورته پاتې ده، هغه وی سی پاکستان او نور ځای باندې خاص کې څه کوم دا به یو بل لاندې افغانستان لپاره، افغانستان وګړي ونه غواړي د شانت ضرورت لري د دفاع لپاره.
بله مننه. بیا به هم دغه بحث ته دوام ورکو. ګومانم چې زموږ تخنیکي همکاري شریک وي چې له مینپال سره زموږ اړیکه پرې شوې ده، هم دا شیبه بیا هم هڅه کوي چې له مینپال سره زموږ اړیکه بیرته ټینګ شي. د افغانستان حکومت د رسنیو د مرکز مشر خو تر څو پورې چې زموږ اړیکه ټینګیږي، راځو دې خبرې ته چې یو اندېښنه چې په دې وروستیو کې د افغانستان د وضعیت سره، له افغانستان د نړیوالو ځواکونو له وتلو سره افغان ولسمشر اشرف غنی څرګنده کړې ده، ویلي دي چې طالبان یا نور لوري د هغوی ملاتړي هڅه کوي چې افغانستان د افغانستان دولت په یو امنیتي دولت بدل کړي. یوه لویه اصطلاح ده چې د کارولې ده، خو د ویلي چې موږ به په یو کوچنی امنیتی دولت هیڅکله هم بدل نشو. تقو اوسنی وضعیت په پام سره چې د افغانستان د جغرافي اکثر سیمه د وسلوالو طالبانو لاست لوی دلې دي، آیا فکر نه کوي چې په همدې لار باندې روان یو؟ مونږ
ا زه فکر کوم په اوسنۍ شرایطو کې چې کومه جغرافیه موږ په اړه باندې غږیږو، هغه صرف هغه بیرق دي چې یو ځای نه بل ځای ته یو رنګ نه بل رنګ ته انتقالیږي. ارزان خدمات چې معمولا د دولتونو او هغه چارواکو چې دا کوي د طالبان دي، که هر نور جنګیالي ډلې دي سیمو باندې واکمن شوي دي، ارزان خدمات چې شته، آیا دوی خلکو ته سوله ورکړله؟ آیا دوی خلکو ته هغه د ژوند زمینه برابره کړله؟ تاسو خپل مخکې ریپورټ درلوده خپل راډیو کې چې کوم سیمې طالبان نیسي دغه تیښته لري، ځینې خلک طالبان نه ګیره لري او تیښته کوي، ورنه نه غواړي د هغوی تر اثاره باندې ژوند وکړي. دا شته واقع په دې باندې کډول باندې فکر وکړو د حل لار ورته څنګه نظامی حکومت یا مارشال لا یا بل شي د فکر کوم چې متاسفانه د سیاسي ضعیف رهبری افغانستان دغه مرحله ته ورسوله چې په اوسنۍ شرایط کې نه موږ امنیتي مسائل وشکولای چې ستونزه حل کړي، حتی هغه قوت بالقوه لرو د استعمال او استفادې لپاره نو پیګل ته څنګه یې شروع کو چې دا خپل یو ششته دا په دې باندې د چتاسو یو مریض په عملیات خانه کې لري، خپل عملیات خانه لري، ښه ډاکټر او مرته لري، هر شی لري، مګر متاسفانه یو نه کار نه اخلي او پریدي چې هغه مریض له منځه لاړ شي یا زخمی له منځه لاړ شي. افغانستان هم هغه زخمی وضعیت دی چې هر څه لري، مګر هغه توانایی د استفاده او مدیریت د استفاده ورنه ورکه ده. خو ځکه دا د افغانستان د خلکو او د عامو افغانو خلکو فکر هم دا دی چې کیدای شي دا یو رقم ته جوړ جاړی چې د افغانستان حکومت او او د طالبانو په مابین کې د امریکای او نورو هیوادونو په فشار تر فشار لاندې د دې ته غاړه کیږي چې بل اخره سیمه طالبانو ته کور پریدي. مګر زما په اند زه فکر کوم تر ډیره هدف پورې دا د هغه تبلیغاتو نتیجه ده چې اول موثق معلومات چاته ورکړل شوي نه دي، دویم جنگ په منظم ډول باندې رهبري شوی نه دی، دریم قوانه استفاده شوی نه دی، څلورم د خپل دفاعي وضعیت او تاکتیکي شاتک خلک نور ورنه لاس په سر دي ستړي دي، او پنځم هغه بین المللي سیاسي سټیج چې متاسفانه طالبان د حزمولو توانې نه درلودل، چې یعنی په غیر واقعي ډول باندې غوته ورکړل شوی، دغه پنځه لامل باعث شو چې افغانستان نن دې حق ته ورسیږي. او لپاره یو سیاسي تثبیت، سیاسي انسجام او د خلکو پاڅون سرګیره دی بین المللي هیوادونو مرسته، سیاسي او نظامي مرسته پکار ده.
بله، اغلب برزه ګومانم چې زموږ بل معلومات افغانستان د حکومت د رسنیو د مرکز رئیس د وخان مینپال سره شلېدلې ده. زموږ تخنیکي همکار پر لپسې هڅه کوي چې زموږ اړیکه بیرته سره ټینګ کړي. ډېرې پوښتنې هم مینپال سره ته راجع کېدلې. د خبرونه په پیل کې یوازې د طالبانو د وحشت او دهشت ویل چې ټول ملامتي په طالبانو واچول، خو ځینې مسولیتونه لکه چې تاسو هم ویل د مدیریت موضوع د نور مسایل دي چې افغان چارواکو ته مطرح دي. په تیر بیا په دې وروستیو کې چې د امنیتي پیښو له زیاتوالي سره رسنۍ هم دې ته مجبورې دي چې باید چارواکي وغږیږي، او چارواکي هم اکثرا څرګندونې نه کوي. دا مسولیت هم د افغانستان حکومت ته راجی کیږي چې ولې همدا پوښتنه که زه له تاسو وکم، موږ له دا پر لپسې څو ورځو سی البته په ټوله کې دا ستونزه شته، خو دغه موضوع غوړ شتایید کو چې آیا په اړتیا هم لزر ډیر افغان پوځیان د بدخشان اوختي د تاجکستان خاورې ته نه وتی کنه، خو څوک څرګندونه نه کوي. دا یو بیلګه ده، همداسې ډیر نور هم ولی چارواکي خبرې نه کوي تاسو په نظر؟
زه غواړم دواړه مسایل باندې وغږیږم. اول دا دی چې چارواکي ولې نه غږیږي. زه فکر کوم په دې وروستیو کې یو واحد او مشخص دفتر رامنځته شو چې د امنیتي وضعیت په اړه رسنیو سره خبرې اترې.
هغه دفتر تر اوسه بخنه غواړم هغه تر اعظم تر اوسه پورې موږ ډیره هڅه وکړه چې ښاغلی شینواري صرف مسول واحد ویان ټاکل شوی، خو تر اوسه پورې هیڅ نه راڅرګند شوی او نه هم د چا فونو ته ځوابونه ورکوي.
متاسفانه ادم د همغږي د دولتي ارګانو په مابین کې د رهبری نه نیولې تر د مشرتابه نه نیولې تر وایاندونو پورې دا یو ښکارا نقیصه ده چې مونږ وینو. او د دې ترڅنګ کچیرته تاسو په خبره یا راپورونه چې تاسو لري زر یا زر نه اضافه افغان سرتیری تاجکستان یا نورو سیمو ته تللي، زه فکر کوم چې اول خو زما خبره او پیام ټولو سرتیرو ته او هغه خلک چې د افغانستان زما غږ اوري، دا مهمه ده چې دوی فکر وکړي چې د دوی سیاسي رهبر څوک دی، ځکه چې یو څوک چې صلاح په لاس اخلي، تعهد کوي او حلف یادی، هغه خدای وطن وظیفه ده چې خدای لپاره خپل ملک لپاره او خپل وظیفه چې دغه ایمان او وجدان دی هغه باید عملا خپل دغه تعهد باید تر سره ورسی. د دې ترڅنګ زه فکر کوم که چېرته متاسفانه موږ وویل چې بیا هم هغه شرایط زموږ ترتیری په هغه کې قرار لري، زه په هغه وضعیت کې نه یم، مګر فکر کوم چې ښه به دا وي چې د یو ښه مدیریت له لارې څخه هغوی هم چې تللي دي هم باید واضح معلوم شي، او دغه چې پاتې دي د څه رقم استفادې وضعیت هم د دوی نه معلوم شي. او که چیرې د درې نیم لکو سرتیرو نه حتی زه فکر کوم که د 50,000 نه درسته استفاده وشي، بیا هم موږ دغه جګړه ګټلی شو، هم سوله ګټلی شو، هم جګړه ګټلی شو. که چیرته څوک جنگ غواړي دا هم ګټو، او که چیرته څوک سوله غواړي هغه د پاره هم باید چمتووالی ښکاره کړو. مګر دغه چې تلی دي زر دي دوه زره دي، متاسفانه زه په هغه وضعیت کې نه یم چې یا تایید کوم یا رد کوم، خو خامخا تښتېدلی دي ځکه چې تاجکي چارواکي وایي. دلته یو بله خبره ډیره مهمه خبره ده، دغه روسان
پرونه پوری چې وهاله چې طالبان خدي او زمونږه استراتیژیک دسه دیو ملمستیاګانی او دعوتونه او کانفرنسونه ورته جوړوله. نن دی اولی دوی خپل اندېښنه خودلې ده چې طالبان دوی ته او هغه سیمو یعنی مثلا تاجکستان ته نږدې دی او دغه د طالبانو نږدې والی تاجکستان سرحد ته دوی ته د رقم زنګ د خطر اخته دي. زه فکر کوم دغه وضعیت به کېدای شي ایران هم لکه تحرکات نه وروسته دی ولې زما لپاره دغه ډېره جالبه ده. آیا هغه هېوادونه چې طالبان نه حمایت کوه نن په سیمه کې هغوی ولې د طالبانو د نظامي شتون سره مخالفت
لري؟ د هغه موضوع ته تاسو یادونه وکړه تر پرونه پورې چې لوست له طالبانو سره د سیمې هیوادونو په تربیه روسیا او ایران پالل کول په وروستیو کې یو څه د ریسک بدلون راغلی. خو کراسو د پښتنې ته چې اکثره کتونکي وایي چې په بیره د نړیوالو ځواکونو د وټلو بهیر دغه د افغانستان وضعیت را مسکړی جاری وضعیت اکثرا په دې اند کې چې یو جول جړای شوی وي یو هدا اقل یو موافقه شوی وي نو ممکن وضعیت به دا ډول نه وي. تاسو هم له دې نظر سره موافق یاست؟
از کاملا موافقم. متاسفانه په افغانستان کې سربیره پر دې چې د ډیپلوماسۍ نه استفاده فعال ډیپلوماسۍ نه استفاده ونه شوله، حداقل هغه توازو چې افغان چارواکي باید اختیار کوله، توازو می هدف دا نه دی چې دوی راشي او خپل جغرافیه د طالبان یا نور جنګیالي تروریستي ګروپونو ته پرېږدي. توازو په دې معنا باندې چې د افغانستان په خاطر باندې یو پراخ بنسټ نظام لپاره د اصلاحاتو راوستو، د فساد د کمولو، د قانون د پلي کولو او نړیوال سره په یو خط یو فکر باندې د تللو او همغږۍ زمینه به هم باید د لاسه نه وای ورکړي. زه فکر نه کوم چې امریکا په یو شپه باندې دا تصمیم نیولې او ویلې چې موږ وځو. دا د هغه متاسفانه ضعیف ډیپلوماسۍ سیاسي خودخواهۍ نتیجه ده چې په تیر څو کلونو کې افغانستان سیاسيون په شمول د افغانستان ولسمشران متاسفانه زموږ ډیپلوماټیکي اړیکې ډېر شخصي وګڼلې. حتی په شخصي تعرضونو باندې هم د خپل روابط قطع او وصله ولا او دا یې نتیجه شوله. او افغان ولسم په دغه افواتو باندې تلو چې امریکایان راځي بیا نزي خاوس دی لاړله. یو خبر هم هیر نشي تر کله به امریکای تر کله به بل هوادي موږ لپاره ملک جوړ کی، سړک جوړ کی، پاوز جوړ کی، موږ خپل مسؤلیت چه شي دی. زه هم په سیاستونو باندې راکوم ځکه چې کچیرته دی د منطقه څخه کار و نخلی او نن اوسنۍ سیاسي قدرت د ولسمشر نه نیولې تر نورو باندې که چیرته صحیح فکر او دقیق محاسبه و نشي زه فکر کوم چې موږ او یا فصله له لاسه ورکړې فرصتونه خو دغه دېش انتصاط دی کېدای شي هغې نه استفاده وشي.
اغلی برګزې د خبرونې ورسی برخې ته نږدې شوي یوه پوښتنه کلندر ته ځواب کوي. اوس چې وضعیت دغه ډول دی ولسوالۍ یو په بل پسې د وسلوالو طالبانو لاس ته لویږي، اکثرا لوړپورو د افغانستان د حکومت د ملاتړو هیوادونو چارواکو ویلي دي چې تر اوسه پورې وسلوالو طالبانو د افغانستان هیڅ یو ولایت بشپړ نه دی نیولی. اوس چې جګړه د ولایتونو د ډېرو ولایتونو تر مرکزونو پورې رسېدلې، آیا تاسو فکر کوئ چې په طالبان به کوم ولایت هم ونیسي؟
نوري سيز مال لپاره د ولایت چانه ولې چانه د نیولې هغه بیل موضوع ده. او مدیریت په څنګه وش کولای رهبری د ولایت په ترقني خلکو ته دی به شي داله کی
هغه خو بل پختنه ده مخکې
بل ولایتونه
هغه بل پختنه ده.
فکر کوم طالبان مشروعیت د دین نه اخلي چې څومره ولسوالۍ او ولایتونه د دې په اختیار کې دي،
اما جغرافیه اوس د دې تر کنټرول لاندې ده. د جغرافیه ډیره برخه د دې تر کنټرول لاندې ده.
اجازه راکې چې دوه مچ کنټرول هیڅ یو نه لري. ځکه چې دا ما تاسو مخکې ویل صرف بیرغونه دی چې د دې په مابین کې او لکه سپک جنگ برواني، یعنی هغه درانه جنگ چې سړی وایي او هغه کنټرول څه موږ وایي، یعنی د الف نه تر یا پورې په یو ځای باندې تاسو به کنټرول لرئ. چې متاسفانه نه دی خوای لري نه خوای لري په هغه سیمو کې چې اوس نن د منازعې پر اساس په یو سیمه کې یو ځای به نیولې هغه بیا طالبان دی ولسوالې دا پری وکړه بیا هغه ولسوالې ته نور ته دا ورسه ماول چې جوانی جنگ دی بیا سیمه ایزي چارواکي هغه ټول ولسوالې پری خوله د فکر کوم چې دلته سربیره پر دې چې رواني جنگ دی کچې ته هټه طالبان وغوړي چې ولسوالې ولایتونه هم ترلاسه کی ترڅو چې یو سیاسي توافق نه شوي دوی به هغه بین المللي د امنیت ونه لري پنه دی والله ټولنه باندې لکه څنګه چې د دوی نظام په خوانه درلوده نو به تر به مده دوی لپاره هم چې د مذاکرات او ته د ټول خبرو اترو ته غاړه کیږي او دا غیر خیو سیاسي توافق رامنځته شي چې حد اقل د افغانستان خلک په هغه کې ډېر تاوانونه کوي د مادل تر ټول طرف افغانستان ولسته افغانستان خاوره افغانستان خلک
ډیر مننه د افغانستان د ولسي جرګې په خوانی غړي شکر برګزي او د غرض د افغانستان د حکومت رسنیو د مرکز له رئیس د وخان مینپال نه هم مننه چې د خبرونه په بحث په البته په لومړی او څو دقیقو کې را سره وو او رسمو اړیکې ورسره ټینګ شول تاسو ټول هم مننه کور ودان ازادي رادیو او ری د ازادي رادیو د 15 دقیقې بحث هم دومره وو بل خبرونه کې بیا هم 15 دقیقې بحث لرو ازادي رادیو سره اوسې زنوري اسنوري له تاسو اجازه غواړم